وبسایت ما است www.azadiradio.com. ساعت استودیو 8 صبح نشان می‌ده. در برنامه بعدی همکارم عصمت ساروان با شماست. ساروان صاحب بفرمایید.
مننه، سلامت و سرور صاحب کوروادان قدر من اوردن کو تاسته هم سلامون اورندی کو. دغه پرونه کې چې یو ساعت دوام کوي او ری چې د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د کابل د علماو شورا پر رئیس د حملې عامل نیولې دی او تحقیقات ورڅخه کوي. نور موضوعات هم لرو او ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت سره. لمړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د کابل د عالمانو شورا د رئیس قاتل نیول شوی دی. داعش سختریزې ډلې د خوست او ورغزی ایجنسۍ د حملو مسؤلیت ومانه او پاکستان وایي په کراچۍ کې د چین پر کنسلګری حمله غالبا په هند کې پلان شوې وه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د دینی عالمانو شورا د رئیس عبدالبصیر حقانی د قتل اصلي عامل نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان وویل هغه دینی عالمان چې د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي باید له مشکوکو معلوماتو یا تهدید سره د مخامخ کېدو په صورت کې پولیس خبر کړي. د کابل د دینی عالمانو شورا مشر مولوي عبدالبصیر حقانی پرون شنبه د چل ستون په دهنه باغ سیمه کې وغوښل شو. د جمعې په ورځ په خوست کې د ملي اردو شپږ ویشت پوځیان په داسې حال کې په یوه برید کې وغوښل شول چې د جمعې لمونځ یې کاوه. په دې پیښه کې تر پنځوس زیات ټپیان شول. له بلې خوا د افغانستان د ولسمشر ویندوی وایي د خوست حملې په اړه جدي څېړنې کېږي. د افغانستان د ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري پرون خبریالانو ته وویل چې په خوست کې د جمعې د لمانځه په وخت د ملي اردو پر عسکرو حمله په مزار شریف کې په شاهین قلو اردو کې هغې حملې ته ورته وه چې د 2018 میلادي کال د اپریل په میاشت کې شوې وه. چخانسوري وویل چې په دې اړه جدي څېړنې کېږي او هغه کسان به چې غفلت یې کړی محاکمه شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني خوست کې حمله غیر انسانی او غیر اسلامي بللې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن یکشنبه په یو شمېر نسبتا کوچنیو ولایتونو کې د ولسي جرګې د ټاکنو ګټونکي اعلان کړي. د دې کمیسیون مرستیالي وسیمې بادغیسي ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر نورو ولایتونو د ولسي جرګې د ګټونکو ابتدایي لیست به اعلان کړي.
سره تعداد زیادی از ولایت دیگر در حال
په ډېر ولایتونو کې په کار لګیا یو. فکر کوم چې نن به د یو شمېر هغو ولایتونو چې ساحه یې کوچنۍ ده او کار پکې آسان و پایلې اعلان کړو، خو د ولایتونو نومونه مې په یاد نه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمعې په ماښام د ولسي جرګې د فراه، دایکنډي، ارزګان، جوزجان او بامیان د ګټونکو ابتدایي نتیجې اعلان کړې. کمیسیون مخکې ویلي و چې د پنځو ولایتونو ابتدایي پایلې د شنبې په ماښام اعلانوي، خو وسیمې بادغیسي وویل چې دا پریکړه یې بدله کړه. هغې د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په قبایلي سیمه ورغزی ایجنسۍ کې د وروستۍ خونړۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې سخت دریځې ډلې په غاړه واخیست. د ورغزو ایجنسۍ په کلایي سیمه کې د جمعې په ورځ په یوه مارکیټ کې په انتحاري حمله کې پنځه دېرش تنه ووژل شول او تر پنځوس ډېر نور ژوبل شول. د کلایې اکثره اوسیدونکي شیعهګان دي. د پاکستان پولیسو تر حملې وروسته وویل چې چاودېدونکي مواد د ترکارۍ په یوه صندوق کې مارکېټ ته وروړل شوي وو، خو داعش پرون شنبه پر خپله ویبپاڼه اعماق ادعا وکړه چې د کلایې حمله دوی کړې ده. داعش ادعا کړې چې په حمله کې اووه پنځوس شیعهګان وژل شوي او پنځه اویا نور ژوبل شوي دي. دې ډلې پرون د خوست لیوا په جومات کې د اتحادي حملې مسؤلیت هم په غاړه واخیست. د پاکستان پولیسو ویلي په کراچي ښار کې د چین پر کنسولګری حمله غالبا په هند کې پلان شوې وه. پولیسو ویلي په دې اړه چې د حملې طرف په هند کې راي څېړنې کوي. په کراچي کې د جمعې په ورځ د چین په کنسولګری حمله وشوه، خو حمله کوونکي مخکې تر دې چې د کنسولګری ودانۍ ته ننوځي له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. د حملې مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بېلتون غوښتونکي ډلې په غاړه واخیست. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مخکښ مشره او د پاکستان د ملي جرګې غړي محسن داوړ بېګا واده وکړ. محسن داوړ په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له نږدې ملګرو او لومړیو کسانو چې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو د ملاتړ لپاره ږغ اوچت کړ. د ټولنیزو رسنیو پر بېلابېلو پڼو د محسن داوړ ملګرو د هغه د واده عکسونه خپاره کړي او پلویانو یې مبارکۍ ورکړې دي. او د سوریه دولتي رسنۍ وایي حلب ښار د وسلوالو مخالفانو په ډزو په لسګونه تنه ژوبل شوي او یو شمېر کسانو ته د سترګو د نظر او سا ایستلو ستونزې پیدا شوي دي. د سوریه دولتي تلویزیون پرون شنبه د یو شمېر کسانو تصویرونه وښودل چې په روغتون کې ډاکټران درملنه کوي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس په لندن کې د سوریه د بشري حقونو د څارونکو په قول وویل چې پر حلب له حملې وروسته ګاز خپور شوی دی. د وسلوالو مخالفانو مشرانو دا تورونه چې ګني له کیمیاوي وسلو کار اخیسته دی رد کړل. زمو شغله آزادی رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د علماو د شورا د رئیس له قاتل څخه پوښتنه روانه دي. د جنیوا د کانفرنس په درشل کې د ولسمشر غنی وایند وایي حکومت له نړیوالې ټولنې سره خپل ژمنې تر ډیره عملی کړي دي. په ورزغان کې یو شمېر موټر چلوونکي وایي امنیتي ځواکونه ورڅخه غواړي چې د دوی د وژل شویو غړیو جسدونه له طالبانو راوړي.
د مارا ایساری د سپینجر ته ایس باندې مارا سپی خو سر سلیپسته هغه ته ولې نه سوای د سر ضربتي چانګ ور سره دی تیار ور سره ده.
یو افغان د خبريالانو د خوندیتوب لپاره اپلیکیشن جوړ کړي.
دا سیستم د معلومات به پراتنګ کې د خبريالانو د تهدیدونو خطرونو د کمول لپاره ډیر ښه یو موثر شی وي.
پاکستان وایي چې په کراچۍ کې د چین پر کنسولګری د حملې په اړه تحقیقات کوي او داسې ګومان کوي چې دا حمله په هند کې پلان شوې ده. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او همداراز حقیقت سره. ساعت اته بجې او اته دقیقې شوې. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د دینی عالمانو شورا د رئیس عبدالبصیر حقانی د قتل په اړه څېړنې پیل شوې دي. مولوي حقانی پرون په کابل کې په یوه حمله کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ غړیو ازادي رادیو ته وویل چې حمله د هغه کور ته نږدې وشوه. د افغانستان ولسمشر دا حمله غندلې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حملې په تړاو یو کس نیولی دی. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د دې وزارت وایاند نجیب دانش پرون ازادي رادیو ته وویل چې د مولوی عبدالبصیر حقانی د قتل اصلي عامل نیول شوی او تر څیړنو لاندې دی. نجیب دانش وویل د پولیسو ډلې تر حملې تقریبا 30 دقیقې وروسته بریالي سوې چې پر مولوی حقانی د حملې اصلي عامل ونیسي. تحقیقات پیل سوي او وکتل سي چې د دې حملې تر شا د نورو تروریستي ډلو لاس دی که دا پیښه کوم بل اړخ لري. د کورنیو چارو وزارت وایاند ویل چې که ثابت سي چې یو شمېر دینی عالمان له ځانګړي ګواښ سره مخامخ دي یا په عمدي او مشخص ډول د حملو هدف دي، لازم اقدام به وکړي. په ځینې جماعتونو او مذهبي مراسمو په خاصو ځایونو کې چې خطر و، موږ د خلکو په غوښتنه او د دینی عالمانو په غوښتنه ځانګړي اقدامات وکړل، خو په انفرادي ډول موږ تیار یو چې د اړتیا په وخت کې همکاري ورسره وکړو. مولوی عبدالبصیر حقانی پرون د چلستون په دانه باغ سیمه کې وویشتل او ووژل سو. د افغانستان جمهور رئیس پرون د هغه قتل غندلی او په دې اړه له ارګه په خبر پاڼه کې لیکل سوي چې تروریستان پر دیني عالمانو، قاریانو، دیني محفلونو حملې کوي او څرګندوي چې عملا د دین له مبلغانو او اسلامي ارزښتونو سره په جګړه کې دي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر په حواله لیکل سوي چې داسې حملې سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د دیني عالمانو اراده نسي کمزوري کولای. د کابل د دیني عالمانو د شورا پر رئیس تر دې مرګونی حملې درې ورځې مخکې د کابل په قصر اورانوس هوټل کې د دینی عالمانو، چړیانو او طالبانو پر مذهبي غونډه انتحاري حمله وسوه. د نومبر په شلمه په کابل کې د اسلام د پیغمبر د زیږیدو د کلیزې په مناسبت پر مذهبي غونډه په دې انتحاري حمله کې 55 تنه ووژل او 49 تنه زخمیان شول. په کابل کې د تیرې شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جنیوا د کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت وایي له نړیوالې ټولنې سره یې خپلې ژمنې په سلو کې شپېته عملي کړي دي. د ولسمشر ویان هارون چاخان سوري په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه په ګډه د دې غونډې کوربتوب کوي. په دې غونډه کې چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې پر ژمنو عمل څېړل کېږي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې واوري.
د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري د شنبې په ورځ په کابل کې خبری غونډې ته وویل افغان پلاوی له ډکو لاسونو سره دغې ناستې ته ځي او له ډېرو ښو خبرونو سره به بیرته هیواد ته راستون شي.
تعهدات را که حکومت افغانستان بر مردم و بر جامعه جهانی داشت
دی وی هغه ژمنې چې افغان حکومت له خپلو خلکو او نړیوالو ټولنې سره لرلې ډېرې یې له څلورو تر پنځو کلونو وخت اخلي. د مالیې په وزارت کې زموږ همکارانو هغه څېړلې چې له ټولو یې له 50 څخه تر 60% پورې عملي شوي دي او ځینې هغه چې له 50% کمې عملي شوي په ستونزو یې خبرې شوي او ورته بدیلې لارې سنجول شوي دي تر څو هغې ته ورسیږو. له بروکسل او ورسا غونډو څخه وروسته د جنوا کانفرنس د افغانستان لپاره یو ډیر مهم کانفرنس بلل شوی دی. دا غونډه د روانې نومبر میاشتې په 28 او 29 نیټه د سویس په جنوا ښار کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو په قربتوب جوړیږي. په یاد غونډه کې چې د افغانستان په استازیتوب پکې ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون کوي د 28 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د 15 نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو استازو هم د ګډون ویلې دي. د جنوا د کانفرنس په څنډه کې د نړیوالو مرستو، سیمه ایزې پراختیا، خصوصي سکتور، د پوهنې په کیفیت، د مخدره موادو او اداري فساد سره د مبارزې، د ښځو د ګډون او د سولې په اړه بیلابیل نورې غونډې هم په پلان کې دي. د ولسمشر ویان وی په یاده ناسته کې له افغانستان سره د نویو مالي مرستو ژمنه نه کیږي، بلکې په غونډه کې د خلکو پر وړاندې د حکومت ژمنې او د افغانستان پر وړاندې د نړیوالې ټولنې ژمنې څېړل کیږي. افغان دولت به په دغه ناسته کې راپور ورکړي چې د ځان بسیاینې لپاره به د بدلون له لسیزې وروسته تر کومې کچې پورې کار وکړي. د هارون چخانسوري په خبره په تیرو 5 کلونو کې په دې برخه کې ډېر کارونه شوي او تمه ده چې د دغې لسیزې په دوهمه نیمه یعنې په راتلونکو 5 کلونو کې په دې برخه کې اغېزمن پروګرامونه پلي شي.
د اورزګان او کندهار ترمنځ تلونکي موټر چلونکي او مسافر د هغه څه په اعتراض کې لاریون کړی و چې وایي د کندهار امنیتي ځواکونو د اورزګان کندهار لویه لاره د دوی پر مخ تړلې ده. د دوی په وینا د کندهار امنیتي مسؤلان له خلکو غواړي چې د سرتیرو جسدونه له وسلوالو طالبانو څخه واخلي. د کندهار امنیتي مسؤلانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. له اورزګان څخه د شریف الله شرافت راپور واوري.
والی قماندان شاروالی اردو امنیتی ملی دولس غږ ناوري بالکل ناوري.
دا ژغونه د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې د موټر چلونکو او تلونکو سپرلوی دي چې دولت ته په غوسه دي. د دوی شمیر لسګونه ته رسېدې اعتراض په شکل د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلې وه. دوی وایي د کندهار امنیتي مسؤلینو یې د تېرې ورځې راهیسې پر مخ د کندهار او اورزګان ترمنځ لویې لاره تړلې. دغه موټر چلونکي او سپرلۍ زیاتوي چې د کندهار امنیتي مسؤلینو ورته ویلي چې تر هغو به لاره ورته خلاصه نه کړي څو چې د دوی د وژل سوو سرتیرو جسدونه له وسلوالو طالبانو څخه ورته نه وي راوړي.
وسې را ګرځولي نه د دې خوا موټر پېدي نه د هغې خوا یې وچېرن کور ته را پېدي.
چې دغه خلک چې اوس هلته ناست دي، د خط موټروانان راګرځي یا د اولس راګرځي، عجزي راګرځي، دا د دغه دپاره راګرځي. وایي تی د طالبانو سره زموږ شهیدان راوي، د طالب سره د چا زور پر رسېږي.
دی ما رایساري د سپین ږیرو په اس باندې ما راستې خو سور صلیب شته، هغه ته ولې دی نسته وایي؟ د سره ضربتي ټانګ ورسره دی، تیاره ورسره ده. دی خپل د نس راخستی پر بغل باندې ټانګ ورسره تېرېږي، دی نسي کولای چې دا خپل شهید راواخي. دغه سره خو زما زور نه رسېږي. هر سړی چې توپک لري، د توپک دا بس موږ عوام خلک مشروانان او دا ولس، دا بس موږ مجرم یو. په دغه وجه باندې مجرم یو چې موږ مزدورکار یو.
موږ سره مل بل څوک هیڅ ستونزه نه لري. دا دولت خلک چې دي دام پاک صفا مسلمانان دي، دا طالبان چې دي دام صاف ستره مسلمانان دي، دا وطني، دا موټروان، دا خوار او غریب ملت ولس دا مطلق کافر دي. شزه په دغه کې پاتې ده، دشته کې پاتې ده، میړه مې تل یږي دغه پسې، دا مړي پسې، شهید پسې، تیا څنګه نه راباسي په مایه راولي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو پر یاده لاره د افغان پوځیانو پر اکمالاتي کاروان برید وکړي، چې پر مهال یې زیات شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. چې د یادو سرتیرو څخه د یو شمېر افغان سرتیرو جسدونه له وسلوالو طالبانو سره پاتې شوه. موټر چلوونکي او تلونکي سپرلۍ دغه راز دا کوي چې د یادې لارې په اوږدو کې د میشتو امنیتي پوستو پولیس په یوه نوم او بل نوم پیسې ورڅخه اخلي او زوروي یې. دغه موټر چلوونکي او سپرلۍ چې له دولت څخه سخت ګیله مندې غوښتنه کوي چې یاده لاره دې ورته خلاصه او امنیت یې کړي، او له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوي چې په خپلو منځونو کې دې د سپر په توګه نه کاروي.
هر ورځ په دې لاره کې ناخوالې ستا، هر ورځ د موټروان لاس ماتې، د موټرو هندارې ماتې، ماینونه پې پټاویږي، خو هغه هم زوره وردي، دا هم زوره وردي، موټروان د چا جواب ویلی سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندهار د امنیتي مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په کراتو کراتو زموږ ټلیفونه ته ځواب ونه ویلی. د اروزګان ولایتي اداره هم مني چې د کندهار امنیتي مسؤلینو د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره د موټر چلوونکو او سپرلیو پر مخ تړلې، خو وایي چې په دې اړه د کندهار د امنیتي مسؤلینو سره خبرې پیل کړي. د دغه ولایت مرستیال والی عطا الله فضلی ازادي راډیو ته داسې ویل:
تم سر وختي د خلک ماتم په ډېر تعداد سره ډرایوران رااله چې به موږ هغه څخه یو لس نفره د هغې نمایندګان دلته راوښودو، د هغه موضوع یې ما سره شریکه کړله. بیا دستي مې قومندانې امنیت ته مې مکتوبي شکل باندې هم یو تلیفون ورته وکړو چې موضوع د خپلو مقاماتو سره شریکه کړي، هغوی هم موضوع د مین امنیتی سره او د کابل سره شریکه کړې ده، تر څو د کابل د خپل د قندار د پولیس سره او د هغوی سره دا خبره شریکه شي. او دغه کار چې دا پولیس هم کړی، دا یې ناوړه کار کړی دی، ځکه د ملکي خلکو مخ باندې د لارې تړل چې دي، دا د هیڅ قانون سره برابر نه دي.
د اروزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې چې د اروزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونې په څیر حیثیت لري، له تیرو اولس کلونو راهیسې خلک د رغولو او د امنیت غوښتنه کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت او په افغانستان کې د یونسکو اداره غواړي چې د هیواد د تاریخي آثار او لرغونو سیمو د خوندیتوب لپاره نوي تدابیر غوره کړي. په دې مناسبت پرون شنبه په کابل کې یو مشورتي غونډه هم جوړه شوې وه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو جګپوړو مسؤلانو پکې برخه اخیستې وه. په دې اړه نور جزئیات د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ، کورنیو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې د یونسکو له ادارې سره په ګډه هڅې پیل کړې چې د یو منظم او همغږي پلان له مخې د افغانستان لرغونې سیمې او تاریخي آثار له زیانه وژغورل شي. په دې مناسبت د شنبې په ورځ په کابل کې یوه ناسته جوړه شوې وه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی وزیر حسینه صافی وویل افغانستان په 1950 میلادي کال کې د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب د لاحه په نامه د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړی، خو په هیواد کې د څلوېښت کلنو جګړو له امله د دغه کنوانسیون مواد په سمه توګه عملي شوي نه دي. د وویل په نننۍ مشورتي غونډه کې د افغانستان د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو په ساتنه کې د دولت د اړوندو ارګانونو او یونسکو مکلفیتونه په ګوته کیږي.
هدف یو مشورتي غونډه ده چې موږ سره کم کولای شو یو عملی پلان جوړ کړو. د عملی پلان جوړولو لپاره یو موقع دی مونږ ته چې موږ خپل رول د دولت د مختلفو ارګانونو د ادرس نه مشخص کړو چې کوم وخت کې څوک کوم اقدام کوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسؤلینو د معلوماتو لمخې افغانستان په 1993 میلادي کال کې د یونسکو د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړی چې د هیواد په فرهنګي او تعلیمي برخو کې کار کوي. خو د لاهه کانوانسیون هغه کانوانسیون دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب په چارو بوخت دی. په جوړې مشورتي ناسته کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د پالیسۍ مرستیال مسعود عزیزی وویل د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د ساتلو لپاره د 02 په نامه د پولیسو شاوخوا 1500 کسیزه قطعه ګمارل شوې ده. همداشان د دفاع وزارت د حقوقو رئیس نعمت الله احمدزی وویل د ملي اردو پر ځواکونو ټینګار شوی چې په جنګي حالاتو او د عملیاتو پر مهال د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو خوندیتوب په پام کې ونیسي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې له تیرو کابو 30 کلونو راهیسې په هیواد کې د جګړو له امله د هیواد تاریخي آثار او لرغوني سیمې په 100 زیانمنې شوي او په لسګونو زره آثار یې بهر ته قاچاق شوي دي. په افغانستان کې د یونسکو د ادارې مشري پتریشیا وویل د افغانستان د تاریخي آثارو ساتنه د دې هیواد د تاریخي پیژندګلوۍ ساتنه ده او دغه مسالې ته باید زیات ارزښت ورکړل شي.
This workshop is the result of concrete actions taken by the government to move.
دغه ویل دغه ورکشاپ د 1950 کنوانسیون د موادو د عملی کېدو په برخه کې د افغان حکومت د اقداماتو نتیجه ده چې کړی دي. یونسکو په دې برخه کې د افغانستان حسستا یو ملاتړ کوي. د کابل موزیم د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوس هم د هیواد زرګونه تاریخي آثار چې د کورنۍ او بهرنیو قاچاق کوونکو لخوا د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته لیږدول شوي د حکومت او یونسکو له هڅو سره سره بیا هم هیواد ته نه دي راوړل شوي.
اوس به موږ ګورو چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي دي. امریکایي ورځپاڼې سټار اینډ سټرایپس په دوو پیښو کې د یو امریکایي او دو افغان سرتیرو وژل کېدو ته په اشارې لیکلې. د امریکا پوځ تایید کړه چې یو پوځي یې په افغانستان کې وژل شوی دی، خو پوځ په دې اړه په خپل بیان کې نه دي ویلي چې دا پوځي د افغانستان په کوم ځای کې وژل شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي د دې پوځي له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو پوځیانو شمیر 9 تنو ته ورسید. حاضر دمه په افغانستان کې شاوخوا 15,000 بهرني پوځیان میشتي. سټار اینډ سټرایپس ورځپاڼې همداراز کښلي نړیوالو ځواکونو د 2014 میلادي کال له پای ته رسیدو سره په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته ورساوه او اوس د طالبانو او نورو یاغي ډلو پر ضد د جګړې مسؤلیت د افغان ځواکونو دی او دا ځواکونه د نړیوالو پوځیانو له لوري روزل کیږي. د ورځپاڼې د دوو افغان پوځیانو د وژل کېدو په اړه لیکلي چې دا دوه تنه پرون شنبه هغه مهال ووژل شول چې د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپتر ته په کندهار کې تخنیکي ستونزه پیښه شوه. ورځپاڼې د طالبانو د ادعا یادونه هم کړې او ویلي دي چې دا ډله وایي چې د ملي اردو دا هلیکوپتر دوی ویشتی دی. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې بیا په خوست ولایت کې د ملي اردو د لیوا په جماعت کې د جمعې د ورځې د خونړۍ حملې یادونه کړې چې وویشتنه پکې ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. ورځپاڼه وایي چې دی برید یو وار بیا د افغانستان د استخباراتي ادارو وړتیا له پوښتنې سره مخامخ کړه. د افغانستان ولسمشر په یوه بیان کې چې ارګ خپور کړ دا برید غندلی او د هغه په اړه یې د تحقیقاتو امر کړی دی. واشنګټن پوسټ ورځپاڼه په دوام کې کاږي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تشدد زیاتېدا دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا د افغانستان حکومت د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کولو توان لري؟ ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي کال د حمل په 1 نیټه وشي. تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري سات 8:00 او 20 دقیقې دي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د خبري اعلانو د خوندیتوب او څارنې لپاره د درک په نوم اپلیکیشن جوړ شو. په هیواد کې د درک څارنې یا جی پی ایس شرکت اجرایی مشر آغا ملک سهار پرون شنبه په کابل کې خبري اعلانو ته ویل دا پروګرام چې په ځیرکو موبایلونو کې د کارونې وړ دی شپږو میاشتو کې جوړ شوی دی. نور تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
پا
په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د څارنې یا جی پی ایس سافټویر شرکت د درک نامو اپلیکیشن طرح کړی. د دغه شرکت اجرایوي مشر اغه ملک سهار د شمې په ورځ د یاد اپلیکیشن د پرانستې غونډې ته په کابل کې وویل خبریالان د دې اپلیکیشن په کارونې سره کولی شي د ځان او یا اړوند رسنۍ ته د ګواښ پر مهال امنیتي بنسټونو ته په کم وخت کې خبر ورکړي،
دا بل خبریالانو سره مرسته وکړي چې د دې ټکنالوژي پر مټ باندې لکور خپل ادارې سره وصل وي او ډېرې کارونه د دې سیستم پر مټ وکولای شي، روزمره کارونه د دې کار پر مټ وکولای شي. د دې خوندیتوب کې به د گرین زون خوندي ساحې کې د چټ او نور پیچرونه د سیستم لري، هغه به د دې استفادې ډېرې کارونه اسانه کړي. بل به دا سیستم ډیټا او د دې معلومات به په راتلونکي کې د خبریالانو د تهدیدونو خطرونو د کمولو لپاره ډېر ښه یو مؤثر شی وي.
درک هغه اپلیکیشن دی چې په زیرکو موبایلونو کې د استفادې وړ دی او خلک د هغې په کارونې کولی شي د خپلو چارو اړوندې ادارې او کسان د ځان له موقعیته خبر کړي. د درک اپلیکیشن کارونکي کولی شي چې د اړتیا پر وخت د یوې بټنې په کیکاګلو له وړاندې ټاکل شوي باوري کسان او امنیتي ارګانونه د مرستې لپاره خبر کړي. درک خپلو کارونکو ته د افغانستان خوندي او خطرناکه سیمې هم مشخص کوي. ګواښونکو سیمو ته د وتلو پر مهال هم د او هم یې ادارې ته خبر ورکول کی. دا اپلیکیشن داسې وخت پرانستل شو چې په کابل کې د امریکا د سفارت او د ځینو رسنیزو ادارو د معلوماتو له مخې د روان کال بیا تر اوسه 18 خبریالان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی هم ډیر شوی دی. افغان خبریالان چې تل له پیښو ځورېږي اوس د دغه اپلیکیشن د کار له پیله هرکلی کوي. له ډلې یې محمد داود وایي
پبل احساس خوب نه میکنیم به خاطر کې
دی وی ز په یو انتاری حمله کې ټپی شوم تر اوسه خپل ځای پامن کې نه احساسوم. زه هیله منیم چې دا یو ښه اپلیکیشن وي او د خبریالانو لپاره خوندي وي.
یک اپلیکیشن خوبه باشه برای خبرنگارو و تصویرداران کې مسئول باشن.
خوله دې سره خبریالان د اندېښنه هم لري چې اسنه کله دغه اپلیکیشن لالارې دوی محرم معلومات د داسې چا لاسونه ته ورشي چې د بیان د ازادۍ مخالف دي. خو د درک سافټویر شرکت د اندېښنې په خبرګون وایي چې د هرې رسنۍ د خبریالانو معلومات به د همغې رسنۍ د مسؤل په اختیار کې وي نه د بل چا.
اوس هم یوه سیمه ایزه موضوع. د پاکستان پولیسو ویلې په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسولګرۍ حمله غالبا په هند کې پلان شوې وه. پولیسو ویلې په دې اړه چې د حملې طرح په هند کې دی څېړنې کوي. په کراچۍ کې د جمعې په ورځ د چین پر کنسولګرۍ حمله وشوه، خو حمله کوونکي مخکې تر دې چې د کنسولګرۍ ودانۍ ته ننوځي له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان پولیسو ویلي چې په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسولګرۍ حمله غالبا په هند کې پلان شوی و. د پولیسو په وینا هغو کسانو چې د جمعې په ورځ په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسولګرۍ حمله وکړه د سی فور چاودیدونکي مواد استعمال کړي وو. په پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې او چارواکي عمر خطاب پرون اسوسییټډ پرس ته وویل چې د دوی په باور حمله د بلوچستان د بیلتون غوښتونکو مشر اسلم اچو پلان کړی و. خطاب وویل چې پولیسو په دې اړه څېړنې پیل کړې چې اسلم اچو په هند کې دی که نه دی. په کراچۍ کې د جمعې په ورځ د چین پر کنسولګرۍ وسلواله حمله وسوه. پولیسو ویلي چې حمله دریو کسانو کړې وه او ټول وژل شوي دي. د حملې مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې واخیست. په پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې مشر عمر خطاب ویلي چې حمله د دښمن هیواد لوري پلان شوې وه چې د هند پر خوا اشاره کوي. دا بیلتون غوښتونکي ډله د هغو پروژو سره چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې عملي کول غواړي مخالفت لري. د دې ډلې ویان د جمعې په ورځ د فرانسې خبري اژانس ته ویلي وو چې د پاکستان ځواکونه او چین د بلوچستان د راتلونکي د بربادۍ هڅې کوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله د چین پر کنسولګرۍ له حملې سره په تړاو څلور مشکوک کسان هم نیول شوي دي. دوو پاکستاني چارواکو چې د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط یې له اسوسییټډ پرس سره خبرې کړې ویلي چې مشکوکو کسانو حمله کوونکو ته زمینه برابره کړې وه. په کراچۍ کې په دې حمله کې دوه پولیس او دوه ملکي وګړي ووژل سو. د پاکستان حکومت ویلي چې د کنسولګرۍ یو ویشت چینایي کارکوونکي په امن ځای کې دي او د چین حکومت ته یې د هغو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی دی. د هند دولت تر اوسه د پاکستاني چارواکو د ادعاو په اړه تبصره نه ده کړې. په حمله کې دواړه وژل سوي ملکي وګړي د کوټې د پښتون آباد د سیمې اوسیدونکي وو چې د ویزې اخیستو لپاره د جمعې په سهار په کراچۍ کې د چین قنسولګرۍ ته ورغلي وو. د هغوی مړي پرون په کوټه کې خاورو ته وسپارل سو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ځوان افسر په نوم د غزنی له مخور څخه یو اوریدونکی لیکي طالبانو وحشتناک او د ټولو اسلامي اصولو خلاف بریدونه کوي او بیا یې غندي او خپل اصلي څیره له خلکو پټوي. محمد له کندهار لیکي طالبان او حکومت باید سوله وکړي ځکه د جنګ ټول تاوان د افغانستان دی. عبیدالله سرولی د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ لیکي حکومت باید د مولوي صاحب حقانی قاتل ته په عام محضر کې د اعدام سزا ورکړي چې نور ترې عبرت واخلي. سیف الله جلیلی د لوګر له ازرې لیکي د حقانی صاحب شهادت د دین د دشمنانو کار دی. عبدالی د غزنی له مقر لیکي له دې وروستیو پیښو داسې ښکاري چې طالبان په داعش بدل شوي دي. فریدون حلیم یار له فرا لیکي د مرکزی حکومت څخه غواړو چې په فرا کې اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي ځکه چې د اضافي ځواکونو د راتګ سره د فرا امنیت ښه شوی دی. او یو بل اوریدونکی محمد له کندهار لیکي طالبان او حکومت باید نور جنگ بس کړي. د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې. د روانې خبرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د دینی عالمانو شورا د رئیس عبدالبصیر حقانی د قتل اصلي عامل نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن یک شنبه په یو شمیر نورو ولایتونو کې د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. په قبایلي سیمه ورغزی ایجنسی کې د وروستۍ خونړۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه واخیست. دې ډلې د خوست د لیوا د حملې مسؤلیت هم په غاړه اخیستی دی. د پاکستان پولیسو ویلي په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسولګری حمله غالبا په هند کې پلان شوې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړي محسن داوړ بیګا واده وکړ. د سوریې دولتي رسنۍ وایي پر حلب ښار د وسلوالو مخالفانو په ډزو په لسګونه تنه ژوبل شوي او یو شمېر کسانو ته د سترګو د نظر او سایستلو ستونزې پیدا شوې دي. او په اوکراین کې پرون د هغې کاختې 15 کلیزه وه چې له امله یې میلیونونه اوکراینیان مړه شوي وو. د ازادي رادیو خبرونه بعد ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوی او اف ام 3.15 صفه اوري. د روانې خبرونه په دوام کې د ځوانانو لپاره تاند څنګه او د غراز حقیقت سره پروګرامونه لرو.
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د ټولنیز ژوند یو مهم بحث په روابطو کې د ځان او د نورو د حدونو پیژندل دي، خو ولې ځینې ځوانان دغه حدونه ماتوي؟
کله کله ځینې خلک له صمیمیت مخکې سره ځي او یو بل حدونه نه مراعت کوي.
هغوی چې ځان ته حق ورکوي چې د نورو د ژوند په هر مسأله کې مداخله وکړي یا هر څه یې چې زړه وي ورته ووایي پایلې څه کېدلی شي.
نو کله چې شخصي پوښتنه وکړه په ما ډېره بده ولګېده.
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
نو درته غواړم د ټولنې اخلاقیات، کلتور، رسم و رواج که باید بیرون وځو.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی زه فرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې د خبرونه د موضوع په اړه راپور تا وکړئ چې همایون هیواد یې راوړوي.
شاید تاسو به هم لداسې خبرو او کارونو سره مخ شوی یاستئ چې ناراحته کړی به وي او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا له حده تیری بللی وي. په روابطو کې له حده تیری هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو او یا هم ځان ته دا حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو. لا دغه مسائل سره چې ځوانان په ورځنی ژوند کې ډیر مخ کیږي دا دوی او نورو لپاره ستونزې هم جوړې کړي. د کابل اوسیدونکو صدیق الله وایي له حد تیرای د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت لکبل رامنځته کیږي.
یو دا داسې څوک فکری تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري، ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پوهیږي. دا فکری اختلاف معمولی خبره ده، ځینې خلک په دې خبره نه پوهیږي او دا اختلاف د دښمنۍ په معنا ګڼي. که تا فرضاً د ده خبره په هغه ډول چې دی وایي ونه منله یا د خپل نظر څرګند کړو له ده متفاوتو، دا هیڅکله نه سي زغملی او په دې کې ډېر مخکې له تا سره دي. اند لکه دښمني سي درسره کوي، ممکن سپکې سپورې درته ووایي، ممکن په شخصیت او په تا په حریم تیری وکړي یا نور څه. دوم اړخ یې دا ده چې کله کله ځینې خلک له صمیمیت مخکې سره ځي او د یو بل حدونه نه مراعت کوي. نو ځینې خلک له دې ملګرتوب له نومه په استفادې یا له دې چې دوی یو بل ته وښيي یا نورو ته وښيي چې موږ سره ډېر نږدې یو، له یو بل سره ډېر مخکې ځي، بې باکه خبرې ورته کوي، یان کنځلې ورته کوي. چې دغه شی د دې لپاره چې دوی دا په ثابته کړي چې موږ ښه ملګري یو یا ښه دوستان یو، د دغه نتیجه معکوسه راخیزي.
عبدالقیوم اندړ بیا وایي ځینې ځوانان په روابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ورښودل شوي نه وي چې کوم د ده او کوم د نورو حدونه دي.
زه په خپله باندې له دغو شیانو سره مخ سوی یم. کله کله مې داسې احساس کړی چې ما خپله هم دغه کار راچ سوی ده، خو وروسته مې بیا احساس کړی چې ما ولا دا حد مات کړی ده. اولن خو ما په نظر ور معلوم نه وي چې دا ما حد ده که نه ده، یا دغه کې زه تر څومره حده پورې کولی شم تر هغه حده به پورې ورسېږم. دغه پېژندل ډېر مهم دی او زموږ په ټولنه کې دغه شی رواج هم نه ده چې یو چا ته وښودل سي چې په کومو مسایلو کې ته څومره حد لري. یعنې ملګرو تر منځ که هغه په خپله باندې احساس یې کړه که نه یې شعوري د کورنۍ لخوا د ملګرو لخوا یا هغه چا نه سي د زده کړې کړې دي تربیه اخیستې ده، دغه شی نه دي ورښوول سوي.
وای شخصي ژوند لکه دسترخوان داسې ده، که تاسې د خلکو مخ ته ونه غوړوئ نور به یې هم په اړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي. حیا هم وایي ډېر کله موږ دې ته زمینه برابروو چې نور زموږ په شخصي ژوند کې د ډېرې مداخلې زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي. نوموړی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې دا نفر خپله د حد مرز ماتوي نو دا وایي کېږي چې هغې سره هر څوک رقم خبرې وکړي. او خپله ماته دا پېښه رامنځته شوې په کلاس کې موږ ډېر ټوکې او خبرې وکړې، نو ما نه ډېر یو شخصي پوښتنه وکړله. ما ډېره بده ولګېده، رښتیا ځان ته ډېر په قهر شوم چې ولې ما نه داسې یو پوښتنه وشوه. یعنې ما خپله د اجازه هغې وخت کې ورکړه، ځکه ما ډېرې ټوک خبرې د کلاس هغه حد مې ونه ساتل. بس له هغې
دا کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي ډېر ځوانان د خپلو نږدې ملګرو سره په اړیکو کې له حده وځي چې دا کار یې بیا په عادت بدلېږي او وروسته کېدلی شي له نورو کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډېر نږدې نه وي.
عادت پرېښودل بیا سخته ده، که چیرې عادت سي او عادت ډېر زر اخیستل کېږي. که چیرې په تکرار سره یو کار وسي 25 ورځې باندې، ځینې 12 ورځې ښیي، ځینې 25 ورځې ښیي، 25 ورځې وروسته یو کس مطلق په هغه خبره باندې یا په هغه عمل باندې معتادېږي، نو طبعا نورو ته به هم مشکلات جوړوي، نورو سره به هم خوله کې بیا هغه خبرې راځي. اړیکې کوي، ارتباطات وي، دوستۍ وي، خپلوي وي، یو مخ دومره تېرې او دومره افراد بېرته د هغوی د خپله د خرابېدو د فارکېدو په معنا دي.
ترنک خپل هم له داسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وه، خو دا چې د څه ډول چلند ورسره کړی وایي
بیا ساحه کې اوسېدو چې هغوی ډېر دا موضوع پکې عادي ول ده په ډېرو عجیبو نومونو بیا ده. زه چې په ورځ کله به دوی خپل منځ کې سره لګیا وای، خپل منځ کې خبرې سره کې، زه به دوی ته حیران وم. کوشش یې په دې باندې وسي ما هم د دوی په ډله کې شریک کړي، که واره تن یاد سي له مخې مې هم پوه کړي ول چې زه ډېر چند ته نه یم دواله او نه یم ورته تیار، نه سم دا شان برداشتولی. په کول به مې سي دا شان اول خو تاسې ډاډه نیو کې کوشش وځي، که تاسې نه سي کولی له نورو سره حتماً باید مراعت کړي. هغه کسان زه بالخصوص تاسې څخه لرې وي یا د بلې ساحې وي یا پېژنئ نه.
صدیق الله وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو اړیکو کې د حدونو له تېري مخنیوی وشي باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي.
دا ممکن مختلفو خلکو ته په کتو یو څوک له مختلفو تخنیکونو کار واخلي چې هغه خپل ځان هغه خپل شخصیت ورسره عیار کړي او دا هم عیار کړي او هغه خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه سي د دام پاتې سي. ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو سي دا خو یو نه ښه کار نه ده، او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلند په ډول باندې ور وفهمو سي زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم، یا دا فرزن کارونه نه دي، درانه کارونه نه دي. په دې باندې زه هم او تام د یو بل چا تر مخ لکه څنګه سي غواړو یا څنګه سي هغه سي نه ښکارېږو، بد ښکارېږو، بد معلومېږو او بد تصویر هم وړاندې.
دا
چې په روابطو کې خپل او د نورو حدونه څنګه پیژندلی شو، که حدونه ماتیږي پایلې څه کیدی شي، او د دې لپاره چې په اړیکو کې خپل او د نورو حدونه وساتل شي کومو خبرو ته باید پام وکړو. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې څانګې له استاد ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد، که موږ خپل حد تعریفوو نو څنګه تعریفولی شو؟ کومې خبرې دي چې باید پام ورته وکړو؟
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر د ژوند کې د هر انسان ځان ده، د ځان تعریف باید شي. موږ څو رقم ځان لرو؟ یو شخصي ځان لرو، یو هم اجتماعي ځان لرو. وخت چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې، درته هیڅ څوک حق نه لري چې تا حد در خراب کړي، تا شخصي معلومات راوسپړي، تا مثلا شخصي حقوقي او اخلاقی مسائل که مداخله وی کی. او پاده که اگه اجتماعی زان یا طولنی زان به طور مثال زب مثلا وقت جه تا سر از مخامخ کیگه، من زد خپل شخصی زانس که باید روز من، ولی چه تا سر مخامخیم او ته او زب پر کنزی که حضور لرو، پر طولنی که حضور لرو، نو در تقعد طولن اخلاقیات کلتور رسم رواجوز که باید بیرون نوزو. من او تاسه در شخصی مسائل طولنیزم رنگ ورتبر کهو. مثلا خویا زوان در کاکل و حاله ده دت وایم پس چې دا کاکل د ولدسې وحالته یو بد اخلاق انسانه، در اخلاق ټولنیز مرز لري. ته د دې مثلا کاکل یا دې مثلا د لباس ولی چې شخصي بڼه ده ټولنیز هویت ته دې ورته شامل کړي. دا په دې معنی باندې چې موږ دا دوه مرزونه خو نه دی هغه کړي مشخص کړي دي.
که چیرې پر روابطو کې شخصي یا اجتماعي حدونو ته پام نه کیږي، کومې ستونزې راولاړول شي؟
امکان لري هغه ټولنه کې دوه درې یا پنځو یا هر څومره خلک چیرته وي، هغه ته زه سپک ښکارم چې دا ځوان دا ولې دا سړی نه پیژنده او دا رقم یو تیره ټوکه یو باندې وکړي، یا تیره خبره یو باندې وکړله، نو اول د ما خپل هویت له لاسه ځي. دویم، په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړو، دا د کړوړو د روابطو شبکه، دا د اعتماد له منځه ځي. نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما وویني او داسې ټوکې ما نن درسره کړي، زه مطمئن یم چې سبا ته نه غواړې چې ما سره مخامخ شي. بل که مثلا دریم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی، هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکوو. یو احساس دا چې په ټولنه کې په موږ وخت کې زه مثلا ځان مطرح کړم، یو نفر مې په خپل ټوکې باندې هغه مې ټیټ کړ، نو هغوی ته بد درس ورکوو. او یو امکان لري چې بعضی وخت موږ او تاسو د بې احترامۍ حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کو، یعنی ما چې هر کار وکړو خو خمه وکړل دا نور میزده کوي چې حالا من راضه پوسه زبا همدغه کار وکم، د بې احترامۍ حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوسه ورته تزریق کوو.
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني، یا ځینو داسې کارونه کړي وي چې هغه له خپله حده تیری وي، له دې وروسته څنګه کولی شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي؟
ترین ده حل لاره په دوه شکل ده. یو دا ده که نور چا سره مخامخ کیږي او د هغوی د داریږي چې د هغوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړي یا مداخله نه کړي، نو بهترین روش سوال ده. زه مثلا نه وای تو یم چې ته دغه رقمې، زه درته وایم پوه چې ته سره رقم یې، دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي. د نور په مورد باندې قضاوت باید ونه کړو، له سوال یا پوښتنې څخه باید شروع وکړو. مختلفه حتی مخکې له هغې څخه غنفر ته ورته چې زه مزرعت غواړم، که دا سوال شخصی کولی سي چې جواب را نه کړي، اما که ته وسره راحت جواب راکړه، سوال دې مطرح کړي. دویم د حل لار داده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان ورو پیژنو، چې دا ویره هم شته چې هغوی د موږ تاسو حد و حدود یا شخصی مسائل ته مداخله ونه کړي. نو بهترین خبره داده چې تر څو کولی سو د خپل بعض شخصی مسائل که حساس دی یا حساس ندی، هغوی د خپل دوستانو سره ور شریک کړي. موږ تاسو د فکر کوو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ما ته معلوم ده، زه فکر کوم چې دا نور باید مقر رقم وپیژني، ور رسوم رغی دلای وسره. که زه خپل غواړم ځان مطرح کړم، نو باید ځان ورو پیژنم بل چاته. که بل څو غواړم مثلا چې زه در حد دی وپیژنم، باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقې دغه حد باید ما ته معلوم شي.
او ته داسې یو کار کوي چې هغه له خپل حد تیرای کوي او ته ورته ګورې، ستاسو سلامل باید هغه په وړاندې څه وي؟
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه زه وسکه کوم، پوښتنه وسکه کوم چې وروره دا کار دی ولې وکړه؟ کته متوجه نشي د خپل اشتباه ته، نو ورته وایم که ما دا کار کړی وای تا سره ته څه فکر کاوه، نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي. د موږ تاسو د تربیتی روش په ټولنه کې چې دا لږ زره خراب شوی ده. موږ تاسو یو ځوان خراب کار کوي، په سپېړه وهو، ورته وایي چې دا کار مکه، خو دا سپېړه وهل خپله بد کار ده. تنه په یو نفر په بد روش باندې له بدیس کا راګرځي، دا غلط کار ده. نو بعض وخت موږ تاسو دغه نور ته چشته با کوي یا حد کوي، دوی نه باید ملامت کو. با په خر روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نشي.
پاړی کو کې هات شاکل په دې معنا دی چې د یو بل احترام وشي او دوه یا ډیر خلک په خپل اړیکو کې د راحتۍ احساس وکړي. هغوی چې د ګرانښت د لمنځتلو په خاطر چوپ پاتې کیږي او مقابل لوري ته یې د حدونو د تیری په اړه نه وایي، کیدای شي په همدې سبب یې ګرانښت هم لمنځه لاړ شي او اړیکې یې خراب شي. درنو اوریدونکو، دا وه د تاندې څانګې خپرونه. تر بیا ښه وخت. حقیقت صدای
په دې خبرواله کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. د حقیقت صدای د دیونه په خبرونه کې یو اربیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراج لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوسې او د خبرونه هم را سره د تیر خبرونو په شان تر پایه واوري. درنو اوریدونکو، د دیونه په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په استونزو، د دوی په بریاو، همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون، او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمه دی. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او خراج لاست وایو. که پیل لدینه کو چې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت دملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی، خپل تولیدات لري، د خپل بچیانو ځوانانو لپاره به د خپل افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمينه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځیچ دا ډیره مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 50 زونونو کې موږ فعالیت لرو چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 20 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کو او یو څه فیصد ښه امکانات کا پیدا شي، موږ صادرات هم کوو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان، یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلی، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم، یعنی د یو فیصد نه په ټول افغانستان کې موږ حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید اتلس کلونه پورته وسی، او خاصتا موږ ټول دا فیصله هم کړی چې د خپل وطنوال واغه تشویق کو بای چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري، یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وایي، یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې موږ تقریبا یا دوه بجو نه تر څلور بجو مکتب ته ځو، یا موږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي، دوه درې کسه دي چې هغه تقریبا اته بجې یا اوه بجې مکتب ته ځي یا نه لس بجې راځي. یعنی هغه موږ څېړلی ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، د هغه ته د امکاناتو یو څه ذریعه برابره کړي چې دا یتیم دی او بل ځای کې د ده لپاره د هغه روزۍ یا د هغه د امکاناتو برابر شي ورته. بیا موږ چې وګورو وڅېړو، بیا موږ مجبور یو چې ځکه چې هغه مجبور دی چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمو باندې هغه اخته کېږي، نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول یو فیصد برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د همدې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه دروغ د کسانو شمیر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د سې سنټرونو سره تاسو پاړی کیاس ته مثلا دغه په نشه دروغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غي نورو ستاسو ورته کار ورکي، بیا خو به په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړو بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د غوی بیرت نشوته د نو ورتګ مسله د مخنیوي دي د سی سنټرونو سره تاسو په تماس کې استي د خلکو ته کار ورکوي کنه سم
مون تقریبا په څو برخو کې چاول خپل چمګ ځوانان شلې په څلور برخو مشلې چې هغه فیصد دے چاگا بیچارہ گان ٹول پنا شہیتو کو باندھی اختہ دی چی یا صحیح زین تر رسیدلی یا لاترو ساگے دا دولت ہم دس رسین لری دوی ما غدی چ پ ما بسونو کی اغه بیچارہ گان پراته دی او یا جنای جرمونو یا نور مسائل باندھی غتلی یا غ پ ما بسونو کی پراته دی دو دریم ها غدی چا غ د وطن نه فرار کی مجبور کیږي کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کی چلورم برخه چ دا غ مونږو چا غ زوانند پر کار زمینه برابر شوی په دغه دوه برخه کی تقریبا یو څو زل مون مخ کی د پولیس خدم عباس رئیس سره هم په دې خبرې کړې چې کېدل شي هغه لاسي صنایع چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته وړتیا لري چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي په دې کې هم موږ څه پیشنهادونه کړو او خاصتا جناب رئیس جمهور چې د دغه د نشئی صحیح مرکز نه چې د نشئی خلق پاغې کې د درملنې لاندې دي هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنه هم موږ په دې باندې خبره کړو چې کېدل شي پارکای صنعتي کې موږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې موږ خپل کسان راولېږو هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي هغې ته په داخل د دغې صحیح شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي د هغې نه موږ کار واخلو او دویم هم دا هم ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا به شي او دوی صحتمند شي نو هم کولی شو چې دوی دپاره موږ یو څه زمینه برابره کړو ولې بعضې وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم موږ وزګار نه اوسو چې دغه کمې کړنې یا کمې وعدې چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو او یادوی نی نو دې کې اوسه تاخير راغله دی ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او د سرمایه گذاری چې کړی د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی د دوه دوی احساس لرو د دوی احساس چې یو زمونږ ځوانان ته په داخل د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی کچیر ته د سرمایه گذاران چې د ماته سوچ دریز نو زیات فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاری کړي کده دې امتیازات په افغانستان نه بیرون ګوري ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي ولې د په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاري کړي
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په 15 زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه لته شتون لري صنعتي فابریکې شتون لري د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکم په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چې دی تر دې دمه فعال نشو او په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دی او بلتي رسو کلونو را پدې خالته بلابلې فابریکې په ټپه درېدلې دي دلایل څه دي او ولې تاسو د دولت لوړ پوړو چارواکو نه غاسانتیاوي چې باید دولتي برابرۍ کې تر اوسه نه دي برابر شي
ګوري تناوب دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکې او انډستریال پارکونو کې صنعتکاران کار کوي د سره نور هم ولایت شې په کندز و تشریح کوم کندز دی په همدغه سي په خوست کې د لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو میدان شهر کې افتتاح شو سنجدره کې افتتاح شو په هرات کې یعنی تنا دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنی وي دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجری زخ دی دغه افغانستان ته راغله د پاکستان او ټول هجوم په ننګرهار کې دی آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې هغېزه کې کار کوو هغېزه کې دوکانداري کول هغېزه کې په یو فابریکو کې کار کوو دوی دپاره څه زمینه برابر شوې نو په دې کې لا تر اوسه یعنی هلته هم چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی موږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې د برق په برخه کې خصوصا د ځمکو د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې یا د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي دي سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات د رهبری بی اتفاقی نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړل چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکه ته خلک منتظر دي چې باید وری کې په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې په کورونو کې په سرایو کې په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي هغوی منتظر دي د ځمکې همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې هم آماده دي چې سرمایه گذاری که باید زمکی دوی تا ورکل شی ولی دا نوی زمکی خود سکی چا تای ورکلی دا حقی مشکلات محل ندی پا هرات که دا چلورم فاز پیشنیادونه شوی چی باید زر تز در توزی شی نو داغ مشکلات شسا چی دیتا زمان یا شورای علی اقتصادی یا خاصتا رئیس جمهور دیتا دیر فکر نکی زکا مونگ چو زل دا پیشنیاد کرد پا میڈیا که کنفرانسونو که پیشنیادونو که دوی سر لیدونو که مشخص شپاگو پیشنیادونه مونگ ورکول چی مونگ نو والو چی دومره پیشنیادونه چی آغا نه دا افغانستان دا حکومت دا واسی پوره کیگی او آغا دا پار یو غط بودیجا و یو غط سیستم و یو وقت والی مونگ معقتی و تخنیکی ستونزی چی دی چی مونگ ورسر اخته استو باید دا زرد زره حل شی
یو بلا موضوع چی دا صنعت پا برخه کی خصوصا دا تولید پا برخه کی خلق سر تشویش دی و خلقی پاره شکایت لری آغا دا افغانی تولیدات و لوړ قیمتونه دی ولی قیمتونه لوړیږي خصوصا افغانی تولیدات ته په داسې حال کې چې موږ د افغانی تولیداتو د رایجولو خبره کوو غوښتنه کوو چې باید افغانی تولیدات رایج شي خو چې نرخونو ته وګوري نرخونه لوړ وي نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغانی تولیداتو استفاده وکړي
بالکل زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو معلومات درکړم موږ چې څومره ولایت ته سفر کوو یا جلسې نیسو کنفرانسونه نیسو یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه د $15,000,000 نیول تر $1,000,000,000 پورې کړې هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بې کیفیته شی تولید کړي په قیمت کې بیرته راځو قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو ایران ته لاړ شو هند ترکیه او چین دغه 15 ملکونه دي چې زموږ په افغانستان کې د 80% نه ډېر مارکیټ ته لاسرسی لري هغوی د خپلو تولیداتو د صادراتو په خاطر ډېر غټ امتیازات او امکانات برابروي مالیې نه معاف کوي برق ورته قیمت کموي نور سبسایډي ورته ورکوي نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري ځکه دا دوی یعنی کلونو کلونو راهیسې دا دوی مارکیټ دی او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډېر نږدې دی ورته نو په دې وخت کې چې مونږه که چیرته مواد خام یا په داخل د دا افغانستان کې تولید کوو زمونږ د ورځې 15 شپږ واره برق ځي مونږ تقریبا دا 13 میاشت کې مونږ حساب کړی مونږ 80% جانیتر استعمال کړی دی کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو دغې مسلکي او معینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروځئ چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته تاسو یو چانه بودیجه اخلئ یا فنډ اخلئ خلک راولئ هغه یو برخه کې ټریننګ کوئ چې د ستاسو دفتر نه ووتل یو څو روپۍ هغوی ته ورکړئ یو څو روپۍ مصرف شي چې ووته نه ورته کاري نه تاسو باید د افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوئ مونږ ته نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل ځانه یو خارجي تخنیکي کارګر راولو نو هغه ته ډېر جیګ ماش ورکو داغه ته بیمه سیستم ورکو هغه ته رهایشي سیستم امنیتی سیستم باید سهولت وسی نو کله چې دا وسی نو نشو کولای چې مونږ په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کو ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږ د کمپنۍ لګ لوړ کیږي
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرنی صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو
تر اوسه خو کومنګ ګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړي او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دی سپورټ کړي او دوی سره رقابتونه هم کوي د دوی په مقابل کې که ګټه ډېره کمه وسي که په تاوان هم یو څه وسي خپل فابریکې فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهېږي په دې باندې چې بغیر د صنعت و تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کېږي اقتصاد هم نه حمایه کېږي تر څو به مونږ سوال و خیرات کوو باید په خپل ټکس باندې ودرېږو په خپل تولید باندې ودرېږو خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو نو د دې په باره کې دا دولت مسؤلیت دی څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي یو هم دا ویلي د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي قانوني مقصد زموږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونه راځي باید د ګمرک د خواله راشي په قاچاقي لارو باندې رانه شي هغه د هغې کوالټي د هغې کیفیت د هغې ټول سټنډرډ هغه تایید شي بیا افغانستان ته داخل شي ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی زموږ د افغانستان نه دا اوس ته د هند ته څه تولیدات تللي وو ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډرډ سره برابر نه و هغوی بیرته رجه کړل چې دا بیرته افغانستان وسنو کرایم به ورکړه که دغسې سیستم مونږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي که دغسې هر برخه لپاره مونږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو دوی ته برق ورکړو دوی ته مالیه معافیت یو څه ورکړو د دوی لپاره ځمکه مفته ورکړو د دوی لپاره د بیمې سیستم جوړ کړو د دوی لپاره عام په قرارداتونو کې هیڅ باید یو یو احساس یو کانفرنسونه یو اشتهار یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیدات نه استفاده وکړي او رقابت ډیر اسانه دی او مخه نیول شو. نو دغه سي بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدل او خاصتا د ډیرو مشکلات سره مخ ته اساس او به دام د منځلي
ډیر زیات مننه صفه مننه ورولان.
ژوند لزهرو تک خو بی خمان تیری بی دردن تیری بی دلداران تیری تا ژوند لزهرو تک پاس ولا نیام چکینم